طال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال لر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هیلی ګلورینه غرمه مو په خیر هله مند يم تاسو ټول ته جوړ روخ خوشاله اوسئ یو ځل بیا لایوی نوی خبرونه سره تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم په نننې خبرونه کې هم له موږ سره د افغانستان د پکتیا ځاځي اریوبیو تکړه او نامتو شاعر او لیکوال را سره دی د دې شعرونو به هم برخمن شو او د دې د لیکوالۍ په اړه هم له پښتنې ولرم هیله مند یم چې د نننۍ خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ خپرونه واورئ او له خپرونې څخه خوند واخلئ زموږ نننۍ قدرمن میلمه ښاغلی محمد صابر بیریا دی چې ښکلي شعرونه لیکي ښکلي کتابونه لري همداسې په زړه پورې ناولونه لنډې کیسې او په زړه پورې کیسې او خاطرې هم لري په خپرونې کې به له دوی نور معلومات هم واخلو او هیله ده چې ما سره د خبرونې تر پایه ملوسی
بیریا صاحب سلامونه او تاسو ته راغلاست وایم د تال او تال خبرونې ته یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او زموږ په نننۍ خبرونې کې مو برخه راسره اخیستې ده
اغه لې مجانې زه هم خپل سلامونه تا ته د ازادۍ رادیو ټول سرلار او کارکونکو ته او د ستاسو ټول قدرمن اوریدونکو او ټول مینوالو ته وړاندې کوم ډیره زیاته مننه بس خوشحال اوسه چې موږ یاد کړو ژوندی اوسه خیر اوسه زم ویاړم چې تاسو سره خبرو کېم
ډیره زیاته مننه زه غواړم زموږ نن نه خبرونې لا ښکلی سي لا رنگ واخلي غواړم خبرونه په وي ښکلی شعر له تاسو سره پیل کړم
په دواړو سترګو ډیره زیاته مننه بس غزل تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته ډالۍ ده سلی کې د کږې لارې دا وهم د مینې له میدان سره بلد یم دا وهم د مینې له میدان سره بلد یم ګټه کو نه کړم له تاوان سره بلد یم تا ته به پیچلې سخت ښکاری ته بی غمه شه تا ته به پیچلې سخت ښکاری ته بی غمه شه زه لکه ګولارو د جانان سره بلد یم دوی په کرک کې مینه د وژلې زه یې نه منم دوی په کرک کې مینه د وژلې زه یې نه منم دریغه چې د تش په نوم انسان سره بلد یم څه به مې تڼۍ راټولوي په اغزن کلي کې څه به مې تڼۍ راټولوي په اغزن کلي کې نه کوي پروا سیرې ګریوان سره بلد یم مرا وړه آشنا دارو درمرو ته اړتیا نشته مرا وړه آشنا دارو درمرو ته اړتیا نشته زه له ډېر پخوا ژور خبران سره بلد یم او نظم بیریا که د نړۍ هر ګوټ جنت شي هم نظم بیریا که د نړۍ هر ګوټ جنت شي هم جار له دوړو ډک افغانستان سره بلد یم او جار له دوړو ډک افغانستان سره بلد یم
واه واه ډیره زیاته مننه بیریا صاحب کږې لارې عنوان یې ده کنه ما ته د افغانستان د پکتیا څټکنډو هغه کږې وږې او د خوای خولارې را یادې شوې
ژوندی اوسه والا بس خدا وطن دی نو وطن خامخا په شعر کې شته هم په ذهن کې شته هم په زړه کې شته هم هر څه کې شریک دی نو نه کېږي بس وطن خو مور دی مور سره بیا شاعران لږ ډېر ورته حساس دي هغه ورسره ډېره توجه کوي که نه په دې
ده راته وایي چې د پکتیا یادونه مې وکړه د څټکنډو یادونه مې وکړه څومره پکتیا پسې خپه سوي یاستئ څومره هغه کږو وږو لارو پسې هغه شنو دښتو پسې هغه شنو ونو پسې یا ځنګلو پسې څومره خپه یاستئ څومره وخت کېږي نه یاست للی پکتیا ته
بله ته لیمه جانې دا خو داسې دی چې دا شخصا د ما لپاره خو د افغانستان هر لویشت خپل زړه دی خو بیا هم هغه د خاپوړو ځای داسې وي چې چا چېرته خاپوړې کړي وي هغه نو بیا بېخي هغه زړه ته ورتېر وي زه خو خپله د پکتیا د اریوب یم او د اریوب ولسوالۍ کې یو کلی دی چې کوټې ورته وایي هغه هلته مې خاپوړې کړي که باور دې وشه که ته وایم چې د خوبونه اوس هم چې دلته په اماراتو عربي اماراتو کې ژوند کوم دلته یم هم هغه خوبونه اوس هم هغه کور ګورم هغه تنور ګورم هغه کلی ګورم هغه ګودر ګورم خوبونه هم هغه ګورم زه تقریبا دوه کاله درې کاله مخکې یو وارې لاړ وم نو لاړم خې یارانو سره مې بنډارونه وکړل، چکرې مې ویلې، هلته یوه مشاعره وه، هغې کې مې برخه واخیسته، ملګري را سره وو، شاعران ملګري را سره وو، خواږه خواږه یو درې څلور شپې مې چکرې ویلې. تقریبا درې کاله کېږي چې نه یم تللی، درې کاله هم وروسته بیا دلته راغلی یم. نو تېر کال کور ته یو ځل لاړم، کابل کې، کور مې کابل کې، بیا پکتیا ته نه یم تللی. خوب ډېر ورپسې خپه یم، ځکه چې هغه داسې یو طبیعت دی چې
پکتیا کې دی او مالته را لوی سوي استئ. مکتب مو چیرته لوستی دی؟ ابتدایه مکتب همداسې تر څنګ یې لوړې زده کړې م چیرته کړې؟ شعر شاعري م له څو وخته پیل کړې ده؟
نو داسې دی چې زه خو کله چې پکتیا کښې پیدا شوم، اوس که درته ووایم هغه چانه پوښتنه وشي چې عمر دې څومره دی، نو بیا زرا خلک دي چې خپل عمر نه ښایي. زه خو داسې وم چې ما هلته پکتیا کښې پیدا شوی یم، په دیارلس سوه شپږ څلوېښت کښې پیدا شوی یم. بیا هغه ابتدایه تقریبا شپږم پورې مکتب مې په خپل د اریوب لیسې کښې ووی وړوکی وم. بیا هغه نه وروسته دغه پسې بدمرغه بدلون انقلاب چې ورته وایي، د سور انقلاب، هغه راغله. هغه نه پسې لاړ ماجر شو پاکستان ته. بیا پاکستان کښې هم ته در په در ژوند زندګي وه، په انګو کښې پراته وو، کم په خیمې، بلاخره مزدوري وو، غریبي، ډېر په ډېرو مشکلاتو سره. بیا هلته یوه خوشبختي دا وه چې د تنظیمونو لیسې جوړې کړې. بیا دا د حضرت علي یوه لیسه وه چې د محاذ تنظیم پورې اړه لرله. بیا هغې کښې وروسته د څو کارونه بیا هغه هلته ورکښې شامل شوم. دولسم مغز مغه نه خلاص کړه، دولسم د حضرت علي لیسې نه د انګو نه خلاص شوم. نو بیا وروسته لاړم تقریبا په نولس سوه یو نوي کښې، مغه مپاکې سره یوه موسسه وه، مپاکې نه وه، هغه نه مخکې رامکو په نوم موسسه وه، د حیواناتو موسسه وه، د رامکو هغې سره وم. هغه نه بیا ایچ ای په نوم بله موسسه وه، هغې ته راغلم. هغه نه وروسته بیا د مپاکې موسسه د ام ډي سي په نوم ام ډي ډي سي وه، بیا ام ډي سي شوه، هغې سره مې نوم کار شروع کړه. بیا نو خبره پسې ډېره اوږده شوه. نو ما یو کار کړی لمجانې، چې زه ټول عمر مې د کتاب و قلم د لاسه نه دی غورځولی. اګر چې زه وخت کښې تنقه ځوان وم، دولسم نه شوم، د هجرت خبرې وې، ډېر مشکلات، ډېرې ستونزې، ډېره نیستي، غریبي، ګرمي، دا هر څه مې زغمل. خو هغه وخت کښې چې زه کله په کار شومه، نو بیا په ټول عمر کښې ما د قلم کتاب ځان سره ساتلي. بیا د مونږ مینپاکیا کښې چې وم، د مونږ مشنون مشن د یعنې دوه میاشتنۍ دوره به وته، د دوه میاشت دورې کښې چې په هر ځای کښې ما ته مشن راکړل شوی دی، مثلا د افغانستان په هر ولایت کښې. بیا ما هلته مثلا انګلیسي پوسېری دی، هڅه مې کړې، منډه مې کړې ده، یو څه مې لوستلي دي، یو چا سره ناست یم، حتی خطاطي مې کړې ده، د ادبیاتو په باره یو چا سره ضرور ناست یم. مثلا ننګرهار کښې وم ژمي کښې، څلور پنځه دوه درې مشنه به هلته وو. نو د دوه درې مشرانو کښې ما هڅه کوله چې انګلیسي هم زده کړم، د مشرانو سره هم کښېنم، مشاعرو ته هم لاړ شم. نو دا کار مې کوله. بیا یو چانس راته پیدا شو، زه په دوه زره څلورم کښې په کابل کښې دغه د مونږ د ام ډي سي موسسې کښې بیا هغه شوم، دلته استاد مقرر شوم. ما ډیپلوم اخیستی دی د حیواناتو په تربیه کښې، خصوصا د سپي په تربیه کښې، چې کوم د دې په تربیه کښې مې یو ډیپلوم بیا هلته واخیسته کابل کښې. نو هغه هلته بیا استاد وم. هغې کښې یو بل چانس راته پیدا شو، څلور کلنه وه، چې هغه ته مې بیا وویسته ژورنالیزم ووی، د اقرا انسټیټیوټ نه وی جوړ شوی وه په دریم مکوریانو کښې. بیا مې هغه هلته انسټیټیوټ ووی، هغه نه مې د ژورنالیزم په اصطلاح هغه بریالیک ورته وایي که ډیپلوم ورته وایي، هغه مې واخیسته. بیا د هغه نه وروسته بیا هم کار مې کوله د مینپاکیا نه. بیا په تقریبا دوه زره یوویشتم کال کښې لاړم، ډېر وبخه، دوه زره نهم کال کښې لاړم. بیا یو سیټ ته لاړم، لوګار کښې وم، هغه نه بیا کابل ته راغلم. دا سالونه دي، خیر. بیا هلته یوه مخې بله راته پیدا شوه په دوه زره پنځلسم کښې، چې یو پنځه کلنه پروژه وه، په هغې کښې مې قرارداد وه. بیا نو ما دا تصمیم ونیوه چې پوهنتون یې یم. بیا کور یا باد یا مشران را سره ومنله، په ځای د دې چې یو ساعت پوهنتون ته زه باید مخکې لاړ شم، سهار باید مخکې لاړ شم، دا مې قرارداد ورسره وکړه. بیا مې کابل پوهنتون ته امتحان ورکړه، بیا مې ادبیات ولوستل وره، بس کابل پوهنتون پښتو ادبیات مې دریم ډیپلوم وه چې وام اخیسته. نو بس تر دې حده پورې دا تعلیم تعلیمي سویه وه، نو تر اوسه پورې راوټکېد ورباندې.
او د شعر لپاره له قمندي مو شعر ته کار کول یا شعر لیکل مو له ادبیاتو پیل سول که مخکې له هغې وو؟
نه ولا، زه چې رښتیا درته ووایم چې دا خبره نه پوهېږم چا ته به جالبه وي، کېدای شي مبالغه هم وي، خو زه چې د مور نه پیدا یم له شعر سره ملګری شوی دی. او شعر خو د ما ډېر پخوانی دی، یعنې د ما اولین کتاب چې کله چاپ شوی وه، زه تنکی ځوان وم، په 1990 کې د افغان ادبي بهیر سره پیښور کې اوزای شوم. په 1990 کې ما اولین ټولګه چاپ شوه د شنې غونډې په نوم. نو شعر مې ډېر وروتون ملګری دی، یعنی مور نش پیدا شوی یم، شعر را سره دی، هېڅ به هم نه پېږم چې کوم وخت نه مې لیکلی، کله مې لیکلی دی. خو بس هغه انقلاب او تحولاتونه بعدې ورځې ژوند او د هر څه اندان ضروري و چې بس هغه شعري انګیزه یې راکړه، تر اوسه پورې شعر را سره ملګری دی. سم ورسره خوشحاله یم، همدا یم را سره خوشحاله.
خدای مو تل خوشحاله لره. څومره شعري ټولګې لرئ؟ څو کتابونه هم تر اوسه پورې چاپ شوي دي؟
ولا ما خو لیکنې ډېرې کړې. ما خو تا ته مخکې وویل چې ما یو کار دا کړی دی چې زه قلم و کتاب سره آشنا د ملګرو سره خو خلکو سره مې ناستې کړي دي، یعنی هر چا سره چې ناستې مې یو څه زده کړه مې کړې ده. دې په خاطر نه یم ورسره ناست، ما یوې خبره ترنه زده کړې. کتابونه خو ما تقریبا تر اوسه پورې یوولس کتاب لیکلي، په هغې کې تقریبا درې چاپ دي او څلورم به هم انشاءالله چاپ لاندې ده راځي به. نو په دې کې بیا څلور پنځه شپې هغه دي د څو ته وایي شعري ټولګې دي. ناول ډول کې درې لنډې کیسې دي، یو بل د جما خپل خاطرې دي تقریبا هغه ده، او ژوند مې ده. یو بل غرشان د پانتون مې شوې ده، کوم درسونه چې مونږ وایې اول نه تر اخري سمستر پورې. په یوه خبره چې پانتون په مانې د شپې پانتون شپه کاله شوه، ځکه کورونا پکې راغله، بدلونونه پکې راغله، پانتون پاتې شو، یو کال راباندې اضافه شوه. نو بیا په دې کې چې ما سړي استادانو نه لوست چې هغه مې نوټ کړي دي، او څه مې چې نورې دي هغه مې خصي غرچان په نوم یو کتاب ترنه جوړ کړی، انشاءالله دا به هم چاپېږي. چې راتلونکي شګاته تر وخت سره شوه چې پخوانی پانتون داسې وه او باید داسې وشي که نه. دا هم دی، نو کتابونه لیکنې مې ډېرې کړي دي، خو تر اوسه پورې درې څلور دانې چاپ شوي دي. نور تر اوسه پورې همداسې په لاندې وزګار هم نه یم ورته، بس برابر هم نه یم شوی. انشاءالله که ژوند وي ښه به وویل.
شاعران یا لیکوالان ډېری فرق کوي. ځینې لیکوالان دي چې د ناول لیکو سره ډېره علاقه مندي لري، ځینې هم د شعر په برخه کې، ځینې هم په لنډو کیسو کې. ستاسو د لیکلو علاقه مندي یا مینه ډېری کومې برخې ته ده؟ ناولونو سره ډېر راحت اوسئ، کیسو سره، او یا هم که د شعر په لیکلو کې ډېر خوشحاله اوسئ؟
ولا ما مخکې له مجانې زیاته کړه چې د هغه شعر چې دی دا خو د ما د وړکتوب نه ملګری دی، دغه نه خو بېخي نه کېږي. خو په هر صورت دا کېدي اوس د ما د ژوند داسې دی، مثلا زه یو ناول لرم بیا به کله راشي. دا ناول د ما د هغه خپل ژوند یعنی مستند دی، که کېدی شي بیا تاریخونه به هم کېږي. یعنې داسې یو ناول دی چې کېدی شي د نورو ته نه لږ څه توپیر ولري، او مستند هم دی. ډېر به هغه مبالغه به هم ورکې ډېره نه وي. یو مقصد، یو ژوند دی، مینه، درد، وطن، افغانستان، دغه ټول ورته نغښتي دي. نو ناول سره ما لیکنې سره ما علاقه لرم. لنډې کیسې مې ډېرې خوښېږي. چېرته چې ناست یم، چا سره چې ناست یم، هغه د بسترې کړي دي. که کوم ځای کې مې بل ځای ته کوم بل خارج ملک ته لاړ یم، چا سره مې یو خاطره شاید هغه مې لیکلي دي. په دا ژوند کې مثلا ما یو ویشت کاله په مینپاکه کې د سپي سره کار کړی دی، حیواناتو سره. اول مې ورسره کار کړی دی، کار مې په کولو استاد شوم، شاګردان مې روزل، په خپله مې د سپیان روزل، د مینپاکه دپاره، د نورو، د باروت مروت دپاره. یعنی دغې کې چې ما ډېر څه لیدلي دي. او هو کې ما یو کتاب دی مثلا ماینونه او زما سپی، دا ډېر جالب دی. یعنی دا کې داسې خاطرې دي چې هغه د سپي څومره خصوصیات دي، څومره ذکاوت دی، څومره کار دی، هغه ټول ورکې. یو فلسفي غوندې لاندې کیسې دي. خو د ما ژوند هغه کیسې دي. نه ته کولی شي چې دومره درک وکړې چې سپی سره کوم تربیه کېدی شي، څنګه کېږي، د ده د ذکاوت څومره دی، د انسان سره په دې ذکاوت کې توپیر څومره لري، شعور، عقل څنګه لري. یعنې دغسې یو شاید ما داسې یو کتابونه دي چې هغه تقریبا دغه د ما د تجربو، د ما د ژوند او د ما د کار ناول دی، که
لنډې کیسې دي، که شعرونه دي. بس دا ډېر نه. شعر سره تاسو دوه وارې یادونه وکړه چې علاقه مندي ډېر لري، او له وړکتوب درسره ده. شاعران مینان او مي رښتیا ده؟
ولا زی هاتر ته ووایم خلي مجال دی. دا خو ژوند دی، ګوره. دا خو د انسان چې دی اوس زنا خلک دي، هغه هر رنګ چې ورکوي هغه دی خو کار دی. دا چې زه نو خپله زړه نه درته ووایم، دغه د ښکلا چې دی دا خو په انسان کې هم ډېره دی، په طبیعت کې هم ډېره دی، په هر څه کې شته. خو بیا انسان الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړی. زنا خلک وایي چې ما د طبیعت نظمه یعنې مپلانه دی، خو انسان سره خامخا مینه کېږي، ځکه انسان الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړی، طبیعت یو څه وروسته پیدا کړی. طبیعت یا د کائنات نورې د انسان په ګټه پیدا کړي. نو خامخا ولی خواه به خواهینو مینه به مکړي، ګرځېدلې وي، درد به هم لیدلی وي، نو لګ مینه خو خامخ د شیر نه معلومی کی اوس زغ پر وای ما چې نه داس نه د دروغ وي ځکه خلک پیږي دی وای دروغ وای خامخ وای اوس مینه کوم شي مینه مام کړي خو په وطن هم ډیر میان یم په خلکو هم ډیر میان یم په انسان هم ډیر میان یم او انسانیت ډیر باندې ګران دی په دې کې نو خامخ یو شپه رزلت لرم شته
بالکل بالکل سندر سره څنګه یاست کله چې انسان مین سي خصوصا د انسان په برخه کې یا په انسان نو ډېر وخت سندرې هم اوري تاسو عاشقانه سندرې م اورېدلې او که ډېره مینه لرئ د وطني سندرې واورئ
چې مالا کو سوچ کی مطلب ما ته خوان درا کی یا بخه غزل مثلا یو وس کتا سی دا ما فکر کوم ما ته بدا پختنه ولا ری شي تا پخ مسندر په
بار
کې دا ما په سندر ما په خوا خسندر یو دوه سندر در نغواړه ما ته غواړه ته نشر کوله شي او پخ لري کنه شي کوله یو دا نه هغه غواړه البته دی پروان سه په چې دی باندې ورکو ملګری دی پروان سه می دی خوان دور ودی ګره دې شو دی په خبر کې سره یو ځای دی شو یو ډیر میرابان سره دی ما ډیر عمر ورسره تیر شوی دی نو غزل هم خوند راکوي شخصیت هم ماشاءالله ښه دی د نور ملګرو سره البته نور ملګرو ته ګیله ونه لري کې ټول مې خوږ دي خو کروان صاحب سره مې ډېر د ژوند هغه سختې خاطرې هم بعضې وخت تېر شوي دي نو خبره مې دا کوله چې یو غزل دی کروان صاحب دی چې وخت به راځي دا مې ډېر زیات خوښېږي ځکه دا کې داسې یوه فلسفه دی په دې غزل کې په دې سندرې کې چې هغه باشا سویلی دا چې بیخی دی ما پخپل شاکار دی ما پتدیت یا مثلا دی کاروان سی بیابل نتیه کلام دیشه دری پالا مخی بازر اطل اسکو کنون اسکو فکر کام یا شل کیو داغا جاوی دا مرخی رو یعنی پوش یا غده دا ولاد و نبی پا حق لی یا پارک یا دانا یا کلام دی کاروان سی ویلی چې بیخی دی زیاد خاندر که یعنی که ما پخی دا غسی
دی جاوی دا مرخیل سندره
او د جاوید امرخیل ده نتیه کلام ده میلاد نبی په حق لیلی ده ده پروان سیب شعر ده یو اغا ده نو یو ده هارون پاچا سیب په خلاه ده ده پروان سیب ده وقت برازی ده دمی دیده
ده انشالله زدوار سندری در تخبره و میوه با ده جاوید امرخیل پا غک سندره با اوز خبره کما مگو تاسو او ریدون که بی پا گده و او رو او ام دستی دوی ما سندره با هم ده خبران پا بله برخی که تاسو تخبره کم ورد زو ده سندری پلور
خپل وطن کې د پردیو غلامان شو څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو چا ګیروګ تکړت جنت ټکداران شو سریوینی بهیږي د افغان لټ پتنا پاڅې گا وطنا پاڅې گا وطنا
اے پښتو کې رغملا د خوبونو نه راپاڅه د دیوانو نه راپاڅه د امن نه راپاڅه خیبرو له ګومبلو بولان را پاتا له هرات او بامیانو کنړن را پاتا له خوبن را پاتا له مرګن را پاتا
وکی لټ ماران ملو ناران شوند بانکونو دین ای باندې ورکل پټا لروپ پوندونو نونا ای دین شوی د خلیج د ساحلو شرعی جاری کند عربو دبزمونو شرعی جاری کند عربو دبزمونو بید کفر جکشو د اسلام انجمنا پاتے گا وطنا پاتے گا وطنا
خو هوا ترور افغانان و تهیرانیو مونگ تخبل خوری دلالان و تهیرانیو مونگ دیوی نوچ خون کشر مخان و تهیرانیو مونگ دیوی نوچ خون کشر مخان و تهیرانیو خبل زان که شرمی گودن ری لحر تنا
د تال او تال ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. هیله منده یم چې د جاوید امرخیل په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي. موږ سره بیا هم قدرمن ګران میلمه د افغانستان نامتو شاعر او لیکوال محمد صابر بیریا صاحب دی. زه غواړم د دې په اړه له تاسو پوښتنه وکړم چې مهاجرت یا کډوالي له وطنه لرې اوسېدل د تاسو په ژوند باندې د تاسو په لیکوالي او تر څنګ په شاعري باندې څومره منفي اغېز کړی ده؟
ولې رښتیا خبره شوي ما خو د خپل وطن کې مسافرۍ کړې دي. مثلا ما د توې چې مونږ یو مشن لرلو د دفتري طرفه د وسیفې په حق له دوی میاشتې به مسافر شو بیا په 15 ورځې کور کې ودا دي. مونږ دغه رول دغه وو د دفترونو رول
شته. هغه مسافري تر اوسنۍ مسافري ډېر فرق کوي.
نو خبره ده چې دلته په دې وخت کې زه تقریبا د 2000 کې د مارچ په لسمه دلته راغلی یم د اماراتو کې کار کوم. والله دا رښتیا سخته تمامېږي. شاعري خو شعر خو هسې هم زموږ ملګری دی، هغه د بادې ورځې ملګری دی، د مالي هغه ژوند د هغه د سختو تېرو خاطرو او د یوازینی ملګری دی چې ما ته خوښي راکوي او درد مې اخلي او د ما په درد پوهېږي. نو والله خامخا تاثیر کوي. دلته والله زه د شپې ډېر لیکنې کوم، مطالعه ډېره کوم، لیکنه ډېره کوم، ځکه وخت راته پیدا دی. نور څه شته نه، کار مې چې راشم بس اتاق کې نو زه وخت نه ضایع کوم، یا مثلا په تلویزیون یا فیسبوک یا په نورو شیانو. نو زه غواړم مطالعه وکړم، یو څه ولیکم. نو دا زما لپاره ښه فرصت دی. لیکنه مې هم ورسره ښه شوې وه، ولله شعر مې هم ورسره ښه شوی دی. کله درد ورته شته دی، کله کله پاس.
لومړنی کس چې تعریف کوي د کډوالۍ چې د تاسو په ژوند د منفي اغېز نه بلکې مثبت اغېز کړی. ډېر ښه. غواړم یو وطني شعر له تاسو واورم.
زه په خاصه یې شوه یو غزل بده تبران دی کما
میرا بار
دی هوټ پرم دی هوټ پرم دی هوټ کپه خوا د دریا بیزی اخلم، کپه خوا د دریا بیزی اخلم، مات قلم که زور کتاب بیزی اخلم. بغداد سپاره وایم خو تیاره ده، بغداد سپاره وایم خو تیاره ده، درناش هر اسباب بیزی اخلم. چې بته لري دیواوی کلاټین وی، چې بته لري دیواوی کلاټین وی، جوړوم یې که خراب زی اخلم. په نغمو کې غرنۍ سندرې وایم، په نغمو کې غرنۍ سندرې وایم، کله چا سره رباب زی اخلم. خپل دښمن ته ورکوم د مینې نخه، خپل دښمن ته ورکوم د مینې نخه، چې یوه غنچه ګلاب زی اخلم. او بیریا د ګناهونو دریابونه، بیریا د ګناهونو دریابونه، که په مخه د ثواب زی اخلم.
ډېر زیاته مننه. زه هم داسې د تاسو په شعر کې هم داسې غرقه تللې وم. هغه د خپل د کلي ګودرونه او دریابونه او هماغه صحنې خیال ته تللې وم. احساس مې کوم خپل کلي کې روانه یم.
خدای دې ژوندی لره. بس خدای دې مونږ تاسو ټول نو خپل کلي کې سره یو ځای کې. بس خدای پاک دې تاسو
ډېره مننه کوم. ډېر ښکلی په زړه پورې غزل وو او ښکلی شعر وو. تاسو د شعر په برخه کې یا هم په لیکوالۍ کې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کاروان صاحب هغه لاره څاري یا د هغوی هغه
کتابونه او لیکوالی او شعرونه خوخیږي. ډیرې کوم شاعران تاسو خوښوي او څوک مو لکه د بیلګې په توګه باندې همیشه ځان سره ساتئ او ما غسی خوخیږي مو دغه شاعر یا دغه لیکوال په لار تاسو هم لارسئ؟
زه یو رښتینی خبره دزله خبره دا درته وکم کنه. زه چې کله ماشومم یا مثلا کله چې زه دغه ادبیاتو سره عادت شوم شعر او شاعرۍ سره یا مشاعرو ته وته موال ورکې، نو زه به هیڅ سره چې ملګری شوم پېښور کې یوه خبره ډېره مروجه وه چې د پلانه شعر د پلاني دی او د پلانه شاعر پلاني تر تاثیر لاندې دی. دا بزرته مشران وکړې دوه بچې وسول زما وفات شوي دي، پسرلی صاحب او نور او ساهو صاحب او دا خلک کاروان صاحب د ټول تر ټول کاروان صاحب د ځوانانو وزله برابر وړکه و ما. نو یو وخت زه دې خبرې نه ویلم چې یاره د چا د شعر تاثیر ته ته وایې کېدی شي په یو وخت کې د تا نه کړو شي سواد به سره وږي چې دا د شعر غل دی. د دې ویرې نه زه د تو ما کاروان صاحب حتی خبره دا وکړه چې کاروان صاحب د ما ډېر شخصي ملګری دی او د ده شعر او شاعري مې خوښېږي، خو د ده په قدم ما قدم نه دی اخیستی، زه په ده پسې روان شوم. کنه ما داسې یعنی ما هغه وخت کې مثلا د خلکو پوهامي شاعران خوشحال بابا رحمان بابا دا ما وروسته مطالعه کړې خوند یې راکړی. په اول وخت کې دا کار ما ځکه نه کوله چې زه ډارېدم چې کېدی شي یو وخت کې دا سوژه واخلي چې څوک وایي چې دا خو د هغه رنګ دی د هغه شعر دی او سبا به زه ورکیسه ټیټ یوم. نو ما ځان دپاره یوه خپله لار غوره کړې دی. زه ټول مې خوښېږي، یعنې ژوندي شاعران مې ټول خوښېږي. ولد پسرلي، پسرلي صاحب نه ډېر متاثر وم. رفیع صاحب داسې ښکلې شاعري کوله یو وخت کې، مثلا لایق صاحب و هغه هلته چې مو سره ناست و ډېر ملګري نور افغاني د غټورو ساهو صاحب سره ډېر ناست یم. د یو بخښیت په سره وفات شو هغه وخت کې نوی شعر دغه سپین شعر کې بيشي نوې قدم دی خو ما سره ډېری خبرې کړې او ما ته ډېری مشورې راکولې. زه ورکه وم نور د ټول ملګری او د تمکی ځوانان د ما ملګری مې دي. ما د خپل کابل کې د ادب ملګری مثلا ځوانان دي، دا هر یو مې خوښيږي. ګور په شعر او شاعرۍ کې یو خبره ده چې څوک وایي چې پلانای ښه شاعر دی، پلانای کمزور دی، بد شاعر دی، خو دې کې د سره زه موافق نه یم. زه ته وایم چې کته یو شاعر ډېر کمزور دی ګوره، خو هغه د خولې په داسې یو دوه باید راووزي، یو شعر په داسې راووزي چې داسې وبه دي سمې پوه شي ټالونه به درکړي درته. یعنی شعر چې دی شاعر هر یو ښه شاعر دی په خپل ځای، یو ځای لري په خپل ځای، داسې درجه لري مثلا په خپل ځین. هر یو خوشایند دی او زه ټولو ته احترام لرم، د ما ټول بخیږي. نو په دې کې مې بعضې ملګري دي چې هغه مې شخصي ټول مې شخصي ملګري دي. د تاسو رادیو کې چې دي اکثر دای ما ملګري دي، خصوصا د سالم محمد سالی صاحب، د ما ډېر د غریبۍ د نیستۍ د بدو ورځو ملګری دی. داسې نور درته وښیم، همداسې پسې راځه. دا ټول ملګري دي، ټول راته خواږه دي، دوستان مې دي تر د نوي عصر پورې. نو ما دپاره ټول د سترګو تور دي او ټول راباندې ګران دي. خدای یو چا سره ډېر وخت تېر شوی وي، هغه خامخا صحیح دي له ګران دي چې ورسره پاتې شوی.
ډېره زیاته مننه. او تاسو هم په موږ ټولو ډېر زیاته ګران یاستئ، احترام تل لرو. د وطن خدمتګاران یاست په خپله برخه کې. د شعر په برخه کې سیاسي شعرونه مو هم لیکلي دي. لری کوم سیاسي شعر؟
وله زه داسې یم چې ما خو داسې یو کار دی، یو رحمه ما خدای پاک کړی دی چې زه د سیاست نه الله پاک ځکه دغه وخت کې وژغورلم چې زه کله تازه و براخلاص شدم د مکتب نه. هغه وخت کې جنګونه و، معرکې وې، حادثات و، روسان و، جنګ و داوې. د الله پاک ماته ولیار راغله چې بس دغه دی من پاکه په خدمت کې کړم. یعنی افغانستان کې منو نو خدای پاک زه په دې لاره برابر کړم. نمی سیاست کې برخه اخستې، نمی چا سره جنگ کې برخه اخستې، نمی چا سره طرف کې برخه اخستې، نو د کوم تنظیم غړی وم. نو دین خدای پاک ډیر خطر وسه پوری ساتلی ام. خو بیا هم کله کله د سړی دیونیم شي ته سړی مجبوریږي. زه شعر لیکم زی ورځی ته لیکم، زه شعر یو شاته نه لیکم، زه شعر یو قوم ته، یو بد چاته، یو شخص نه لیکم، تهدید نه کوم. خو چې د ورځې څه کوي دي زغه لیکم او هغه ماته خوند درکوي، کار کوم ته کېږي، زه به رښتیا ووایم. نو په سیاست کې یم نه، خو کله کله هغه خلک چې یي چې دا سیاسي شعر شو، نو به هغه به رښتیا د حالات په وخت وي. هغه حالات چې ما انګلیش هغه سیاسي رنګ ولري، خو دا به ما نه ویل کړی، دا به خپله وخت ورکړی وي، دا به خپله حالات ورکړي وي، خلک ورکړي. ډېر مې لیکلي داسې ډېر زیات. نو که تاسې کتابونه به تاسو سره نه وي اختلي، ما فیسبوک ته لاړ شه، اکثر به داسې شعرونه وي چې هغه د حالاتو درد مې د ورځې جنجال دي. کنه دغسې خلک شته دي، نو کله کله سړی مایوسه کېږي.
د اوریدونکو په شاهدۍ سره زه غواړم دا اوس له تاسو یو دوه کتابونه وغواړم. انشاءالله راته به ورسیږي.
انشاءالله که ما سره دا هغه کې وي، زه به کپی جیب کې را سره وي، هغه به درته ولېږم انشاءالله. او کشاپی بیا نو پیدا کیږي
ډیر مننه ډیر مننه د حالات خبره تاسو وکړه یادونه وکړه چې حالات سره برابر تاسو شیرونه لیکي کله له مجبوریت کله هم په ماغه وخت سره په افغانستان کې اوسنی حالات کې د نجونو مکتبونه بند دي او نجونې نسی کولای مکتبونو ته ولاړ شي د دې په اړه تاسو کوم شعر لیکلای دی کېدای شي موږ ته راوورئ
ولا زما کې د توه ما کنه مو خو د توې چې زو سیاسي سره نه ما سیاست نه هوتات ما له هوت
د دې حالات څخه نه